درنو اوریدون که سلام علیکم وست پا افغانستان که ده ماشام و بجه دی ده آزادی رادیو دی سات پخ پروانه که با روختیا ده شوان شتمنی ولرو چه اسدالدین وراندی که ویخو ترده وراندی مو را بولم ده دی سات خبرونو تا ده ملگور ملتو ده خوڑو نریوال پروگرام وای پا افغانستان که ده ناور بشری وزیعت ده دوام درون بار ده شزو و ماشومانو پر وجو ده د اداري نن په خپل ایکس پانه کې لیکلي د بودیجې د کموالي له کبله څه باندې 1,000,000 میندې او ماشومان د خوارځواکۍ په وړاندې د خوړو مرسته نشي ترلاسه کولی. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي روان میلادي کال په افغانستان کې 9,200,000 وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. تمکیشی سبا دوشنبه د افغانستان په 3 ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزند ضد واکسین ورکړل شي. د پولیو فری افغانستان یا له ګوزند خلاص افغانستان په نوم بنسټ په خپله ویبپاڼه کې نن خبر ورکړی چې تر روانې پنجشنبه به دغه کمپاین له اروزګان ولایته پرته په نورو ولایتونو کې عملي شي. دغه بنسټ چې د ملګرو ملتو بېلابېلې ادارې ملاتړ کوي له افغان کورنیو غوښتنه کړې خپل هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي د ګوزند په وړاندې واکسین کړي. د چین په آسیایي سیالیو کې چې پرون رسمن پیل شوې د افغانستان تر 100 زیات لوبغاړي برخه لري. د راپورونو له مخې د افغانستان په لوبغاړو کې 12 ښځې هم شاملې دي چې له هېواده له بهره د هانګشو سیالیو ته معرفي شوي دي. افغان لوبغاړي چې د ډېرو پامې ځان ته اړولی په 12 څانګو کې لوبېږي. په دې سیالیو کې د 45 آسیایي هېوادونو ټولټال 2,000 لوبغاړي په 40 بېلو سپورتي څانګو کې ګډون لري. د پاکستان پوز وای په شمالي وزیرستان کې یو سرتیری وشل شوی دی. د پوز عام اړیکو نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ځواکونو یې پرون شنبه په میر علي کې د وسلوالو پر ضد عملیات کول چې برید پرې وشو. ټي ټي پي د دې حملې مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې چې په دغه ورځ یې په 2 حملو کې 45 پاکستاني پوځیان وژلي یا ټپیان کړي دي. د نګورنو قرباغ د بلتون غشتونکو مشر نن یکشنبه وویل چې د دې سیمې 1,000,000 زرار منیان چې د آذربایجان تر واک لاندې خپل ژوند په خطر کې ویني ارمنستان ته کډه کیږي. له دې سره هم مهاله د ارمنستان صدر اعظم تایید کړی چې ممکن د نګورنو قرباغ ارمنیان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شي او ارمنستان یې منلو ته هرکلی کوي. د آذربایجان پوځ تېره اونۍ په یو لړ چټکو عملیاتو کې چې 24 ساعته یې دوام وکړ د نګورنو قرباغ د سیمې ارمنیان اړ ایستل چې تسلیم شي. آذربایجان ویلي چې دا سیمه له خپلې خاورې سره یو ځای کوي او ارمنیانو ته د هغوی د حقونو د رعایتولو ډاډ ورکوي. او د فلسطین خبری آژانس وفا وایي په لویدیځه غاړه کې 2 فلسطینیان نن سهار د اسرائیلي ځواکونو په حمله کې وشل شوي دي. آژانس وایي دغه 2 کسان په تول کرم کې د تور شمس په نوم د کډوالو په کمپ کې د عملیاتو په مهال په سر په ډزو لګېدلی دي. اسرائیلي پوځ ویلي چې یو سرتیری د شخړو په مهال برسیرن ټپي شوی دی.
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی.
السلام علیکم. هیره یا لیاده و تلمو څومره زوروي. د سپتمبر 28 د الزایمر یا د هیرې د ناروغۍ نړیواله ورځ وه. دا ناروغي تر ډیره له 15 کلنۍ پورته عمر کسانو ته پیښیږي، خو څېړنې ښیي چې تر دغې عمر ښکته کسان او ځوانان هم پرې اخته کېدلی شي. الزایمر یا هیره څه ډول ناروغي ده؟ د دې ناروغۍ نښې نښانې او د درملنې لارې چارې څه دي؟ څه وکړو چې حافظه پیاوړې وساتو؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه په همدې مسلو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د رواني او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر فرید احمد انوري. تاسو اوریدونکو هم کولای سئ چې خبرونه ته اړیکه ونیسئ، خپلې پوښتنې او نظرونه له موږ سره شریک کړئ. که چیرته تاسو غواړئ چې له موږ سره اړیکه ونیسئ، د تماس شمیرې مو دادی، یو نړیواله شمیره چې واتس اپ هم پکې دی. که مو انټرنیټ سم وي واتس اپ ته اړیکه ونیسئ، لګښت مو کم راځي. 00420212 6401. بل نړیواله شمیره درته اعلانوم اوریدونکو، که تاسو چیرته د غواړئ چې لګښت مو وشي، یوازې موږ ته مسکال وکئ. زموږ تخنیکي همکار شفیق عیار به بیرته له تاسو سره اړیکه نیسي تر څو ستاسو لګښت ونه شي. دا نړیواله شمیره ده 00420212 6401. بیا یې تکراروم، 00420212 پینځه صفر یو په دې هیله چې اړیکه ونیسئ. ورځو ډاکټر صاحب انوري سټوډیو ته وصل شوی. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، راځئ له دې نه پیل کړو چې دغه الزایمر یا د حافظې کمزورتیا یا هیره دا څه ډول ناروغي ده او ولې د ناروغیو په ډله کې شمیرل کیږي؟
مننه کوم ودان. اول سلامونه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. د الزایمر ناروغي یو عصبي ناروغي ده چې د اکثرا د زوال عقل یا دیمنشیا یا دیمانس یو عمده او اساسي لامل ده. د هغې ناروغۍ څخه ده چې په دې کې د ناروغانو حافظه، د ناروغ تفکر او د ناروغ ټولنیزې کړنې تاثیر لاندې راولي. او معمولا د حافظې په برخه کې هغه نږدې حافظه په ابتدایي مراحلو کې صدمه ویني، یعنی نشي کولی ناروغ هغه نږدې شیان چې ده په ژوندانه کې تېر شوي هغه په یاد وساتي او یا نوي شیان زده کړي. چمداسې مخته ځي او کدای شي دویم مرحله او درېیمې یعنی هایي مرحلې ته چې اواخیم حالت دی داخل شي. د سنسال د نظره دغه لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه، نه پنځه شپېته کلنې نه تر پنځه اویا کلنۍ پورې دا واقعات ډېر زیات دي، ولې په کمه کچه باندې څلورو نه تر پنځو فیصدو یا د درېو نه تر پنځو فیصدو پورې ناروغان چې په الزایمر ناروغه اخته دي د دېشونه تر څلوېښتو کلو پورې هم کېدای شي چې اراض ولري او یا په دې سن سال کې یا په دې عمر کې کسان مصاب کړي. دا هغه کسان دي چې اکثرا جنیټیکي ستونزې لري، یعنی د دوی د کورنۍ په غړو کې په اوله درجه غړو کې، یعنی مثلا مور او پلار یا د خویندو ورونو کې دغه ناروغي په جنیټیکي شکل باندې موجوده وي، چې معمولا دلته بعضې جنیټیکي موضوعات چې کروموزومو کې تغیرات وي پیغه کسان کله شپې عمر کې هم رامنځته شي.
ښه ډاکټر صاحب، دغه تاریخچه تاسو ښه تشریح کړله. دغه ستونزه څو وخت د اندېښنې وړ ده، که څه هم دغه له یاده وتل فکر کوم یو ډېره عمده ستونزه ده، خصوصا په درېیمو هیوادونو کې، مثلا یا افغانستان غوندې بېوزلو هیوادونو کې یو څه رواني ستونزې هم لري، ورسره ځینې کسان دغه د یاده وتلو یا د هېرې ستونزه هم لري. دا تر کومې کچې پورې مثلا عادي ده او تر کومې کچې پورې د اندېښنې وړ ده؟ مثلا یو کس ته چې سره مخامخ کېږي د هغه نوم له یاده وتلی وي، سره دی چې هغه کس مثلا لیدلی وي یا په ټولګي کې وي یا مثلا کوم محفل کې لیدلی وي، یا مثلا داسې کس ته چې د خپل اولادونو نومونه ترې هېر کې ترې ګډوډېږي، مثلا د زوی نوم مثلا یو څه وي دا بل څه پسې غاکې دی بل زوی نوم ورته اخلي، یا دغسې لورانو ته د یوې لور په ځای د بلې لور نوم اخلي، دا هم په دې الزایمر کې حسابېږي او کنه الزایمر یو څه هغه جدي بڼه ده؟
د ریدلو یا د حافظې د خرابوالي په اړه باندې باید ووایو چې الزایمر یا دا یو عصبي ناروغي ده چې په پیشرفت کوي او د قابل برگشت نه ده، یعنی بیرته راګرځېدونکې نه ده. ولی معمولي هېرېدل اکثرا د کانسنټریشن یا د تمرکز ستونزه وي. اکثر کسان د تمرکز مشکل لري، په موضوع باندې تمرکز نشي کولای یا یې نه کوي، یا بعض ذهني نشخوارونه لري، بعض ذهني شخوندونه لري، بعض موضوعات عادي موضوعات نه لري. هغه یو عادي حالت یا فیزیولوژیک حالت یا طبيعي حالت هم کېدای شي ورته وایي، ولی که چیرته دغه هېرېدل دومره جدي شي چې هغه د یو کس په ټولنیز عمراتو کې شخړه رمنسته کی یا سکتگی پکر رمنسته کی یا یو کس و نشه کولای هغه ظریف ظرافتونه چې په د حافظه د پاره د ژوند د کړنو په مورد باندې باید مراد شي، هغه نشه مراد کولای. به هغه وخت کې موږ کولای شو چې دا دیمانس ورته وایي، چې دیمانس مختلف علتونه لري چې یو عمده علت د الزایمر ناروغي ده.
بله،
د نور موضوعات چې بله
مهرباني ډاکټر صاحب، مهرباني.
نو د نورو هېرېدل معمولي چې مثلا یو کس نومیت نه ایریږي، یا بعض مثلا اکثرا متعلمین یا محصلین یو درس وایي وایي چې درس وایم د یاده مې وځي، دا په دې وخت کې یا تمرکز ورباندې ښه نه دی یا شیوه مطالعه ورباندې ښه نه دی، یا مثلا فرد تقاضا کوي د خپل دماغ نه چې یو څه د آني ذهن تراشي، بیرته چې کوم څه ویلی د آني ذهن تراشي، دا یو طبیعي حالت دی چې دومره تشویش ور نه دی. ولی که چیرته د عقل د زوال سره یا د هیریدلو پرسن که نور عراض علایم نور نشه نشانه چاگه ده کس پر افتار که ده کس پر تفکر که او لکه مخکمه چه ده جوندانه په هر زرافتو که چه ده محاسبه ده پاره یا ده حافظه ده پاره کارول کی په هغه کې مشکل ده او یا سوز را منسته که ده هغه وقت که یو جدی حالته چه باید ده هغه ده پاره اقدام وشی ترسو چه وکولایشی چه ده اغه هیریدل یا ده زوال ده عقل رگرزیدون که ده او یا نه خاطر دې باندې چې دې لپاره مختلف لاملونه چې دې لپاره مثلا اوروقي یا د وړو شریانونو او وریدونو د اختلال د وجه یا زوال عقل رامنځته کیږي چې پیغه کې کس حافظه خرابېږي یا تفکر دی او کس خرابېږي دا قابل درګرځېدل دی ولی الزایمر ناروغي کې دا درګرځېدل ظرفیت نه لري او ډېر سره ګرځېدونکی نه ده.
بله ډاکټر صاحب، وروسته به اوریدونکو ته هم نوبت ورکړو. زه فقط غواړم یو بل بحث هم همدلته مطرح کړو چې لومړنۍ نښې نښانې څه ګڼلی سو. مثلا تاسو وایئ چې الزایمر هغه حالت دی چې هلته انسان له هیرې سره تر څنګ په رفتار کې یا په تمرکز کې هم تغییرات راځي، یا په عادي ژوند کې یا په عادي کړنو کې تغییرات راځي. نو لومړنۍ نښې نښانې به د الزایمر څه ډول تاسو بیان کوئ اوریدونکو ته؟ یو دوه درې که ورته وایئ.
د ما لکه مخکې چې ویل الزایمر یو ابتدایي شکل دی. الزایمر دی چې په ابتدا کې علائم نښې نښانې رامنځته کیږي. یو د الزایمر ثانوي یا دویم پړاو دی، یا هغه منځنی پړاو دی، یو هغه وخیم حالت دی. اکثر اوقات د الزایمر د شروع هغه وخت چې د نیورونونه یا دماغي حجرات د پروتینونو د مشخص پروتینونو تراسوب د نتیجه نه او یا د بعضی مواد او د تراکم نه نتیجه نه په داخل د نیورون کې نیورونه د مشکل سره مخ کیږي او نیورونه د منځ دی هغه ارتباطي عصبي ارتباطات په داخل دماغ کې نشي رامنځته کولای. د پروسه مخ کې شروع شوی ولی اعراض علائم یا نښې نښانې وروسته سره څرګندیږي. چې په هغه کې هغه ابتدایي نښې نښانې مثلا د راوتل دی، هغه نږدې حافظه هغه شیان چې د په ژوندانه کې نږدې پېښ شوي، مثلا د ورځې په جریان کې یا د یو دوه ورځو نه مخکې شیان، یا هغه دې را باسي، او یا مریض هغه کارونه کوي یو شی داسې یو ځای دي چې مناسب ځای نه وي. مثلا یو کس په یوازې دې باندې چې پیاله یا ترموز نمیست سر کې دي، ځي پیاله یا ترموز په منقل باندې دي، یا پیاله په مثلا تچوکې لاندې یو مناسب ځای کې داسې یو کار کوي، یا موبایل مثلا د اور په سر کې داسې یو کار کوي چې فکر کوي چې عقلاني کار نه دی. مثلا کس سره د نمو یریدل د ځای د افرادو د اشخاصو د اماکنو نمونه کې نه یریدي، په فکر کولو کې دی مشکل لري، په خبرو کولو کې دی مشکل لري. اکثرا سوالونه په بار بار پوښتنه کوي، بار بار تکراری پوښتنه کوي. دا د ابتدایي علائم دي چې په خفیف شکل کې دي، او کله کدا پرمختګ کوي دویم پړاو ته داخليږي، د هغه وخت کې په دې د په روزمره ژوند کې ستونزه را پیدا کوي. حافظه کاملا منځزي، قضاوت او تصمیم گیری ده کس ده منزدی، او بالاخره دیده متوسط حافظه هم لاس خوری، یعنی ده مسئونه نپاتی که یا واقع ده مسئونه سر مخکی.
بله دکتر صاحب، لاملونه به چوی؟ دا محیطی لاملونه لری، لفقر و بیوزله یا روانی ستونزو سرا لده سرا تون را تلاو لری، او دا سه چیرانو چه خودلی چه آیا پا پرمختل هوادونو که هم دا ستونزه دیره دا، او کنه یوازه د دویم او دریم درجه هیوادونه قربانی دي؟
د عوامل پاره باندې یو مشخص سبب د الزایمر د ناروغي د پاره تر اوسه نه دی پیژندلای، ولی ریسک فاکتورونه یا هغه لاملونه چې کیدای شي د الزایمر په ناروغي کې لاس ولري یا الزایمر ناروغي رامنځته کی، هغه وجود لري. د ټولنو پاره باندې په غربي دنیا کې چون کچه د عمر لوړه ده، نو کېدای شي په هغې ځای کې الزایمر ناروغي یا ډېره ثبت شي، او یادوي چې د سن زیاتواله چې هغه ته سن معمولا هغه ایوریج هغه متوسط سن هغه ته لوړ دی، په غیر ځکه کېدای شي زیات سب شي، او په فقیر مملکو کې کېدای شي یا د عمر د ټیټوالو او یا هم نسب کېدل د الزایمر ناروغیو باعث دی چې عمر کم وي. ولی بیا هم دقیق نشو ویلی چې موستو کې کوم ځای کې څومره دي. مثلا موږ په افغانستان کې تر اوسه پورې اصلا دا ریسرچ نه لرو چې موږ الزایمر ناروغان څومره لرو، څه برخورد ورسره کېږي. ولی په غربي نړۍ کې دا کچه لوړه ده. هغه فکتورونه یا رس فکتورونه چې دې کې رول لري، سن او جنس مهمه موضوع ده چې معمولا هغه کسان چې د پنځه شپېتو نه تر پنځه اویا کالو پورې دا عمر لري، په دې عمر کې د الزایمر ناروغي ډېره وي. ولی مثلا په زرو کسانو کې دوه کسان په غربي نړۍ کې راجستر شوي دي، او مثلا که دا عمر د پنځه اتیا کلونه لوړېږي، د دغه کسان تر څلوېښتو نفرو پورې هم په لس زرو کسانو کې ثبت شوي دي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. بعضې
اوقات
او را سره وسې بحث به دمه ورکو ور بس اوریدونکو ته به نوبات ورکو چې اوریدونکو هم منتظر پات نشي. ورزو یو اوریدونکو استډیو ته وصل دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
سلام انا لودین صاحب، تا ډاکټر صاحب او اوریدونکو بلې د شیبال غزنه خبري.
مهرباني وکړئ زبلا صاحب ستړي مشه، تاسو د موضوع په اړه باندې څه وایي؟
ډیر مننه کوم لدین صاحب. ډاکټر صاحب ته بیا هم سلام، او پوښتنه مې دا ده ډاکټر صاحب محترمه، ځینې کسان مثلا درس وایي، کله چې سمه کې درس ووایي هلته یې شپه یادي، خو دا بل ورځ یادي څه وخت په تېرېدو سره مثلا چې کور ته لاړ شي هغه درس دیني هېرېږي. بل مثلا زه اوس تاسو سره یو پوښتنه شریکوم، دا پوښتنه دلته فوراً راڅخه هېرېږي، آیا د دې ترمنځ توپیر څه دی؟ آیا دا هم یو د حافظې مشکل کېدای شي که دا یو رواني تکلیف کېدای شي؟ او بل ډیر غم درد ویني رنج، دا هم پر هیره یا پر حافظه کوم ممکن تاثیر کولای شي؟ مثلا یو په یو کورنۍ کې ډیر غمونه دي، دردونه دي، ویني دي، دا پر حافظه یو ناوړه تاثیر کولای شي، هیره منځ ته راوړای شي که نه؟ مننه.
کور ودان سلامات اوسئ زابل صاحب. ښه ډاکټر صاحب، اول به د زابل صاحب پوښتنه ځواب کو، بیا دلته اوریدونکو فیسبوک کې هم ځینې پوښتنې کړي، هغه ته به بیا راسو.
من زابل صاحب ته اول سلامونه. د پوښتنې په اړه باندې باید ووایم چې ما مخکې هم وویل چې موږ باید الزایمر ناروغي یا دیمانس یا زوال د عقل د حافظې د نورو اختلالات سره باید تفکیک کو، تشخیص تفریقی کو. او په ټیټ سن سال کې معمولا لکه زبلی صاحب چې سوال وکړو، مثلا په صنف کې یو څه زده کوي بیرته یې دوامواري په یاد نشي راوړی، یا یوه پوښتنه کوي دوامواري یاد ته نشي راوړی، په دې کې معمولا حافظه ستونزه نه لري. حاصل اساسي ستونزه په توجه او تمرکز کې وي. موږ کله که یو څه ته توجه کوو ټول حواس د بیرون نه راقطه کوو، او په یوه موضوع باندې توجه کوو. کله چې دغه توجه ته تداوم ورکوو، دې ته د مسیر تعقیبوو، دغه تمرکز دی. کله چې موږ دغه تمرکز ستونزه ویني، د تمرکز د مختلفو لاملو یا د رواني ناروغیو یا د محیطي محرکو د وجه په زموږ په چاپېریال کې محرکونه دي چې زموږ د توجه مختل کوي، یعنی تمرکز د منځه ځي. کله چې تمرکز د منځه ځي، د حافظې هغه پړاوونه چې موږ یو څه زده کوو، بیا هغه د دماغ کټګوري کوي، وروسته دغه نه آرشیف کوي، د آرشیف کولو نه وروسته دوباره په یاد راوړي. دغه پروسه موږ مختل کوو. په دغه صورت کې موږ فکر کوو چې زموږ حافظه ګواکې مشکل لري، ولی اساسي مشکل زموږ د توجه او د تمرکز وي. دا نو د الزایمر د ناروغۍ نښې نښانې نه دي. که چیرته د نورو عرض علایم یا نښې نښانې مو چې مخکې الزایمر او یا دیمانس په اړه باندې ویل چې هغه ورسره شتون ونه لري، دا مشکل توجه او تمرکز دی.
او ډاکټر صاحب، یو بله پوښتنه درلوده، مخکې فکر کوم ما هم په یو ډول دا پوښتنه مطرح کړه چې وای په کومه کورنۍ کې چې ډېر جنجالونه وي، غم وي، درد وي، رنځ وي، او دغه راز تاوتریخوالی وي، دا هم وایي د حافظې په کمزورۍ اغیز کوي؟
ولنه د حافظه په کمزورتیا په اړه باندې یو شی چې ما مخکې وویل چې رواني ستونزې رواني اختلالات مثلا کیدای شي یو میجر ډیپریسیو ډیزاردر یا په عامه اصطلاح باندې ورته وایو خفګان ژور خفګان استرابات نور رواني اختلالات باعث دې کیدای شي چې زموږ تمرکز او توجه خراب کړي نو د اغیز خود خرابالی دینه پر نتیجه که یو شای سه دماغ تا اونو شو سپارالی خیلی تحلیل و درک نکو اغا شای دوباره یا تران و بوده بی اثره ندی ولی ده الزایمر پر ناروغه ای که پدی میخانیکت بانده دخیل ندی ده موضوعات ولی ده اغا لایف ستایل چه ورتوایی چه یو ده رسپکتورو ده الزایمر ناروغه یا ده زوال ده عقل یا دیمنشیا ده یا جمال ده اغا نده د افار ریسک فاکتورو د جملې څخه دی ولې نه هغه سلو کې رول پکې لري لکه مثلا نو ورزش نه کړل هغه د موږ رواني فزیکی حرکات او محدودیتونه مثلا موږ غذایی رژیم سوء تغذیه دا ټول د الزایمر ناروغۍ پکې یو ریسک فاکتور په نوم باندې پیژندل کیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سترلاند خبرتیا وروسته بحث ادامه ورکو.
روختیا د ژوند شتمنی
کما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده شکر ناروغي شته د اکثره دي
زړه د انسان په وجود کې کفاو مې جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دي.
زه جمعه دین امزایل پرانچین وسلم په 2013 نه را پدې خو زه دوا خورم ته وی ټول عمر یې خور زنه پیغام څه دا وله
د انسانانو ل ژوند سره په تړلو ناروغي او د معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام لو تر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
اوریدونکو تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږی په الزایمر یا د هیر په ناروغي باندې خبرې کوو او موږ سره میلمه دی د عصبي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر فرید احمد انوري. اوریدونکو په دې لچې اړیکه ونیسئ خپلې پوښتنې راڅخه وکړئ. دلته په بحث کې په پوښتنې مطرح سي ډاکټر صاحب درته ځواب وایي. ډاکټر صاحب د رودوال احمدزی په نوم باندې اورور پښتو فیسبوک پاڼه کې پوښتنه لیکلې وایي زما عمر 15 کاله دی خو څه باندې یو کال کېږي چې همدغه د هیر ستونزه راته پیدا شوې ده. وایي د اعصابو متخصص ته ورغلی یم څو ځله مې دوا خوړلې ده او نتیجه یې هم وایي صفر ده، معنا ده چې نتیجه یې نه ده ورکړې. وایي ډاکټر صاحب څه سپارښتنه راته کوي چې څه وکړم؟
رودوال صاحب ته خو باید ووایم چې د متخصص د اعصابو سره به په تماس کوي تر څو کولی شي د خپل ټولې ستونزې ټولې نښې نښانې چې په دې کې موجودې دي هغه ډاکټر صاحب سره مشوره کړي که چېرې په دې ډاکټر صاحب دوا سره یا د ستونزه نه حل شوي نو یو بل متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي تر دې ستونزه حل شي. ولې کوم مشوره چې زه دوی ته ورکولی شم دې کوشش وکړي چې خپل هغه لایف سټایل لږ تغییرات پرې کړي. مثلا خپل تغذیه که تغییرات را ولی که چیسته مثلا خدای مکره ده سگرت رو یا نور رو دخانیتون استفاده که وی اغا کنترول که خپل خوراک مثلا که وزن زیاد وی خپل خوراک کنترول که ورزش رو که تحرکیت ولری مو که کل تحرکیت نلرو یا ورزش نکو دیگه سر از بخت از خدا سوزه چه ده قلبی آفاتو که مثلا دغه نه باید موږ جلګلی وکړو د الزایمر یا د حافظه دي خو ساتل د لپاره دغه نه هم باید جلګلی وکړو او دغه مخه ونیسو. نو د لپاره دا موضوع ډیره مهمه ده. بل خبره ده چې د حافظه دي تقویت لپاره باید د یو پروسه تای کی اول معلومات راټول کی پیغه باندې توجه کی پیغه باندې تمرکز کی تر څو هغه ښه درک او تحلیل شي یا ورسه دغه د یادګیری د پاره دماغ ته یو څه وخت ورکې یو په د عالی شکل د دماغ نه ونه وړي چې مثلا ما څه ذکر یو څه وخت ورکې یو تفریح ولري ورسه دغه کړای شي دغه د مشکل خپل د سره حل یا څه کوم ناروغي موجود ونه لري ولې فقط هغه شیوه د
د ذکر یا د یادګیری یا د حافظې تسپارلو استنی به ولري هغه پروسه په شکل باندې تعقیب نکړي چې هغه څنګه دی نو کیسن سنې تاسو سره خو ډېر
پنځه درس پنځه درس وايي سن مې پنځه درس شاو
خو پنځه درس کله نه نه خو نه وايي ځوان دی نو تر اوسه پورې به دې نو ناروغي د لپاره خو وکړه چې د کورنۍ کې څوک دا ناروغي ونه لري چې هغه جینټیکي فاکتورونه موجود وجود لري چې دی آسیب پذیر وي نو زه د لپاره ما مشوره همدغه ده چې ډاکتر سره به مشوره وکړي او خپل لایف سټایل دې لږ څه کنټرول کړي.
او ډاکټر صاحب دغه الزایمر ناروغي چې که دغه مرحلې ته لاړه شي چې مثلا د انسان حرکات هم ورسره بدلیږي هیره خو یو ستونزه دا د دې ترڅنګ د انسان حرکات هم ورسره تغییر کوي په رفتار کې په چلن کې بدلون راځي انسان نور له کوم نه خپل سره د الزایمر ناروغي مخکوي په عادي ژوند کې
ما مخکې ویل چې په درو حوزو د رواني او د ناروغ کې د ناروغي مداخله کوي تفکر کې په حافظه کې په تفکر کې او په رفتار کې همدارنګ د مریض په گفتار کې هم ستونزې ایجادوي چې په ابتدایي مراحلو کې یوازې حافظه سره ستونزې وي او بعضې ټولنیز حرکات مختلف ولې که دا پیشرفته تره کېږي کیدای شي د مریض خبرې منطقي خبرې نه وي کیدای شي د مریض رفتار قابل د کنټرول نه وي مریض بعضې اوقات د مریضان په دوامې مرحله کې په نامه د سن داون سندروم یا د لمر لویدلو سندروم سره مخ کیږي چې په دې کې مریض قضاوت د مریض ادراک د مریض خبرې د مریض رفتار کاملا مختلف کیږي چې کدای شي د کور نه د وتلو یا مثلا غورځېدلو امکانات شته خپل روزمره امور نشي ترسره کولای او یا کدای شي د مریضانو سره هلوسینیشنونه هلوسینیشن یا دیلوژنونه یا بدګمانۍ رامنځته کړي هلوسینیشنونه که داسې تعریف کړو که چېرته زموږ د پنځګونو حواسو په چار اطراف کې یو محرک وجود ونلري موږ یو څه احساس کړو دا هلوسینیشن دی مثلا یو غږ منبع د غږ موجوده نه وي موږ غږونه احساسوو یا یو شی وینم موږ یې وینو نو دې مریضانو ته دغه ستونزې پیدا کېږي چې دا خپله د فرد پر ټولنیزو رابطو باندې سخت اغېزه لري چې دی کیدای شي د ژوندانه د کړنو سره د یو غټه جدي مشکل سره مواجه کړي چې دا د کورنۍ دپاره د ټولنې دپاره یو بار په شکل هم کیدای شي او د یو ریسک فاکتور د هغې د کورنۍ د غړو دپاره هم کیدای شي او بدبختانه چې پیشرفته هغه کې حالت د الزایمر کې مریض په اقتدار بولي نه لري یعنې په خپلو دفع د ادرار او د مواد غایطه باندې هم کنټرول نه لري بعضې اوقات داسې رفتارونه کوي چې ورته وه دیسارګنایز بیهویور یا هغه د غیر مترقبه او غیر عادي رفتارونه کوي مثلا د خپلو جامو چې سره نو میکول یا داسې کارونه کول چې اصلا عقل او منطق نه مني داسې کارو ته هم مخه کوي چې بالاخره کیدای شي سبب د مرګ هم شي چې په غربي نړۍ کې کوم عمر را ټول شوی دي یو د علتو د مرګ میر د فاصله خلکونه اووم علت یې هم الزایمر یا همدغه دمانس ده.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیر راځي چې بیا اوریدونکو ته نوبت ورکوي او اوریدونکو وصل د استودیو سره ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري مهرباني وکړئ خبرې وکړئ غږ مو وصل دی.
یو دین صاحب سلامونه.
علیکم سلام احمد نبی ورو ستړي مشي مهرباني
مننه تاسو ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم محترمه ډیره بخښه غواړم دغه راډو ما دوه درې ورته شم خران ته ویلې یعنی د نه ورنل کیږي ولا مرجان د څه په هر کوسه بغلا کې موږ نام اغه راډو نه مستفید نه یو.
ښه په هر حال موږ به دغه موضوع بیا هم مطرح کړو تخنیکی همکارانو سره فکر کوم تر یو ځای پورې فریکونسیان ستونزې درې د شپې له خوانه د ورځې له خوانه شرات وي په هر حال اوس موږ په الزایمر ناروغي خبرې کوو حتما تاسو موضوع فیسبوک کې کتلی ده مهرباني وکړئ د الزایمر یا د هیرې په اړه باندې کومه پوښتنه لرئ چې ډاکټر صاحب د
فیسبوک لودي صاحب دا یو ښه غدا یعنی زیاتره وختو کې موږ د ماشومان ویني یا د غټانی چې فکر کوي چې د چا خبره د شپې خوب کې ویریږي، یعنی د شپې خیز وي تقریبا زه فکر کوم چې یو دم ذکر راکینی. نو دا یو زیاتره هغه کې نه پیغام چې دا د افغانستان د موږ تاسو وطن کې ډېر جنگونه وو کله چې بل آباد لري، نو دی په ډاکټر صاحب باندې هغه واچی خو خو بدبختانه سي زراعت ونه اورم دلته ډېر مشکلاتي واقعت خو دا باز ماشومان شي چې ورجن ورجن ګرځي دی ورځې لخوا نه فکر کوي چې دا یو سړی ته د ګوري لوګ لوګ ګوري اچھا خبره. زیاتره وختو کې د ماشومان هم ستدا کلی باندې کې او باز لغټان هم دغه شي د شپې خوب کې ویریږي. یعنی زیاتره وختو
محمد نبی ورو فکر کوم یو څه تفاهم سوی دی، ویرې او د هېرې ترمنځ تفاوت دی. موږ په هېرې باندې خبرې کوو، هېرې معنی لیاده وتل یو شاید چا لیاده وزی. مثلا ته یو چیرته یو څه اسناد کې دی د کوټې په یو برخه کې، مثلا سبا د اسناد په کار وی زای در نه ورکوي، یا مثلا یو څه د حافظه ته سپارلې وي، حافظه د زر کم د حافظه کمزوري باندې یو څه بحث کړه.
بله بله پوه شوم. ولا دغه خپله کله کله دکان کې ما یو شی د کارونه چې ورسم ځوان چې دغه راواخلم هلته چا خبره یو نیمه دقه یوه دقه سوچ وم واقعت دغه خو یو زیاتره د افغانستان خلکو دا مشکلات څه ده صاحب واقعت ته دغه یو ښه برګاده جوړ کړی ده. نو دا په دې عقله باندې ډاکټر صاحب یو نظر واچي چې دا څه عوامل دي څه مشکلات دي. واقعت دا ښه خبره دي وکړه، مننه ډېره مخ سوالمه
کور ودان محمد نبی ورور سلامت اوسې. ډېره مننه چې اړیکه مو نیولې وه. مننه اورېدونکو چې اړیکه نیسئ، که چېرته مو انټرنیټ سم وي زموږ واټساپ ته اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمیره بیا درته تکراروم: 00 420 12 12 شپږ 01 01. ډاکټر صاحب مخکې تاسو ورته اشاره وکړه چې انسان که چېرته ورزش هم ونه کی یا فزیکی فعالیت هم ونه کی ممکن له الزایمر سره مخامخ سي. کله چې د سپورت یادونه کیږي ډاکټر صاحب، د انسان هر عضو لپاره سپورت مهم دی. مثلا د پښو لپاره، د خېټې لپاره بیلابیل حرکات دي، مثلا د لاسو لپاره، د غاړې لپاره، د اعصابو لپاره ښه ورزش څه دی؟ آیا مطالعه هم د اعصابو لپاره په ورزش کې حسابیږي، یا مثلا تلاوت کول چې په افغانستان کې په نور اسلامي هیوادونو کې اکثره خلک سهار لخوا نه تلاوت کوي؟ خو دا تلاوت یا مطالعه هم دوه ډوله ده. یو دا ده چې ډیر تمرکز پې کوي، مثلا عمق د موضوع ځان رسوي، او یو دا ده چې مخنی لولي، مثلا نور فکر پکې نه کوي، تمرکز پکې نه کوي. آیا مطالعه یا مثلا نور داسې کوم ډول ورزش ده چې له اعصابو سره مرسته کوي تر څو اعصاب حافظه پیاوړې وساتو؟
ډېره ښه پوښتنه. د ورزش دوه شی چې په ټولو امراضو کې معمولا نیرې ته توجه کوي، یو ورزش ده، یو سموکینګ یا سګرټ او دخانیات او استفاده چې په ټولو امراضو کې د ورزش نه کړل او د دخانیاتو استفاده ده په ډیرو امراضو کې یو عمده فاکتور ګڼل کیږي. نو په رواني ناروغیو کې خصوصا په الزایمر کې سګرټ کول او د ورزش نه کړل یو د عمده ریسک فاکتور د جمعیت څخه دی. او د اعصابو لپاره ورزش، ټول فزیکي فعالیتونه او ورزش د اعصابو لپاره مفید دي. لکه تاسو چې وایئ چې مطالعه، چې موضوع نه ډېر لږ ولاړ نه شم، غواړم مخکې دینه چې مطالعه او تلاوت د قرآن کریم په اړه باندې یو څه وایم. غواړم یو څه روښنایي په نیورو ترانسمیترو او په دماغ باندې واچوم. د دماغ جوړښت داسې شوی داسې ده چې په دې کې یو نوی مواد، کیمیاوي مواد په نامه د نیورو ترانسمیترو موجود دي چې دغه نیورو ترانسمیترو په ښکته کېدو او ټوټېدو باندې زموږ دماغ فعالیت کوي. ټول زموږ کړه وړه د نیورو ترانسمیترو په واسطه باندې یو دماغ نه یو جز نه یو نیورون نه بل نیورون ته انتقالیږي. هر هغه څه چې دغه بیلانس نیورو ترانسمیترو نورمال ساتي او خې ساتي، اده دماغ لپاره مفید ترين او چاوري ترين موضوعات. مثلا کمو چیرته د وګړو د لارې او رو چې هر هغه څه چې دیږي کې نظم موجود وي، د موږ د زړه مترونه دغه کیمیاوي مواد په داخله دماغ کې په منظم شکل باندې ساتلای شي او د کنټرولول شي. تلاوت قران کریم څنګه چې د صوت به نظر قران کریم د الفاظو به نظر منظم ترين کلام دی. لکه الله جل جلاله چې قران کریم کې فرمایي چې ورته د قران ترتیلا بهترین ترتیل او بهترین ترتیب د الفاظو او د کلماتو نظر په قران کریم کې دی. تلاوت د دماغ د لپاره بهترین تدوی ده. بعضی کسان شوایي چې په اشتباه سره چوایي چې موسیقي د روح غذا ده، روح موږ له تاسو نه پیژنو، د روح علم د اعلی سره دی، ول د روان لپاره هر هغه څه چې پیغه کې بهتر نظم وي د دماغ لپاره مفید دی، لکه تلاوت قرآن کریم او مطالعه هم دغه نیورو ترانسمیترونه په یوه بیلانس کې ساتي، په یوه منظم او په یوه ترتیب شوي بیلانس کې ساتي چې د نیورو ترانسمیترو بیلانس خراب نشي نو دماغ د تقویې لپاره بهترین شی دی، لکه څنګه چې موږ عضلات په فزیکي فعالیتو ورزش باندې پیاوړي کېږي، په مطالعه باندې موږ دماغ هم پیاوړی کېدای شي.
بله ډاکټر صاحب، دلته یو بل بحث هم دغه د الزایمر موضوع چې ما کتله مطرح کیږي، هغه کسان البته زموږ تاسو ممکن د ډیرو افغانانو یا د نورو کسانو دا عادت وي چې کله په لار ځي ځینې بې ګټې شیان مثلا لسترګو تیروي یا مطالعه کوي، مثلا د لوحو لوستل ډیر عام دی، او کس مثلا په ښار کې روان دی یا په موټر کې په ټیکسي کې ناست دی یا مثلا په بس کې ناست دی یا پلی روان دی، د ټولو دکانونو یا مارکیټونو لوحې لولي سره لدې چې هیڅ ګټه هم ورته نه کوي او ډول عادت باندې ګرځېدلې، یا مثلا لزان سره لګیاوي سوایي یا څلیکي په لاره باندې، دا هم مده چې اورېدل خصوصا د لوحو لوستل دی او کار چې مثلا تا ته ګټه نه رسي حافظه دې مصروفه ساتي، دا هم وایي د دې لامل کېږي چې یو سړي ته الزایمر پیدا سي. دا بحث څومره طبي ریښې لري؟
ما لکه مخکې چې ویل چې ریسک فاکتورونه موجود دي، هر هغه څه چې د موږ د نیورو ترانسمیترو بیلانس خرابوي د موږ لپاره یو عصبي ستونزه رامنځته کولی شي. د ګډوډۍ چې مثلا یو ځل یو څه وایي یو ځل بل ځای توجه یاري یو ځای ته معطوفه کېږي بیا بل ځای ته معطوفه کېږي، د موږ هغه د نیورو ترانسمیترو بیلانس برهم وایي، هغه د منځ تللی شي. په دې ناروغۍ پیژد احتمالا رول لري، موږ هر څه فاکتورونه چې وایو احتمالي شکل باندې وایو، مشخص یو عمده علت د الزایمر دپاره وجود نه لري، ولده یو ریسک فاکتور په واسطه په شکل باندې ولی نه ده، هم باید مد نظر ونیول شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، دغه مجموع کې مخکې چې بس ته ادامه ورکو مخکې لاړ سو او دغه لږ د بس سره په دې راټول کو چې په افغانستان کې د حافظې د کمزورۍ د مخنیوي لپاره څومره اقدامات شوي دي، که څوک په الزایمر اخته وي د درملنې امکانات څومره دي په افغانستان کې، یو بل بس هم زه مطرح کوم. دغه په افغانستان کې داسې یو بحث دی، البته په دې نورو نړۍ کې تاسو هم کتلي یا مولیدلي یا موریدلي وي، دا بحث نسته. په افغانستان کې مثلا شاګردان د مکتب په څو برخو ویشي، مثلا دا وای ممتاز درجه شاګردان دي، دا دوهمه درجه دي، دا متوسطه دي، دغه یو ډول وای تنبل دي. تنبل د مانا چې هیڅ نه زده کوي، سره لدې چې لوسف نه بل سم ته کامیابیږي، هغه کامیابی هم دا ده چې ښوونکی زړه په سوځي یا مثلا له فامیل سره شناخت لري. یو کس مثلا تر اوومه تم ټولګي پورې رسیږي اما لیک لوست نشي کولی، او په ټولګي کې هم په تنبل شاګرد باندې مشهور وي چې دا تنبل ده، په کلی کې هم په کورنۍ کې هم د تنبل په نوم باندې. په دغه نورو نړیو کې تنبل شاګرد نه ده، هر شاګرد چې دی دوی کار پې کوي، حافظه یې په کار اچوي، بالاخره هغه لارې ته برابروي. دغه د انسان حافظه څه ډول په جینیټیکي ډول باندې ایجادیږي؟ آیا رښتیا هم انسان په طبیعي ډول داسې انسانان شته چې تنبل د دنیا ته راسي، او کنه دغه شیوا د درس ویلو ورته یا مثلا شیوا د تدریس ورته داسې نه ده چې د انسان حافظه د پخلاص سي یا د ماشوم ذهن پخلاص سي؟ مجموع کې حافظه باندې کله ځره تام سو، حافظه څه ډول ایجادیږي او د انسان حافظه څومره ورتیا لري؟ آیا متفاوته ده د انسانانو ترمنځ حافظه ورتیا؟ همدغه چې درجه بندی ده مثلا ښه حافظه، متوسطه حافظه یا تنبل حافظه، دا څه ډول دلبندی ستاسو په تبابت کې حافظه لپاره؟
د دې په اړه باندې چې انسانان د کمې حافظې سره یا تولد کېږي یا دنیا ته راځي که نه، باید وایم بعضې رواني یا جنیټیکي یا عصبي ناروغۍ شته چې پیغې کې مهارتونه او حافظه د اشخاصو کمی، مثلا داون سندروم، مثلا منټل ریټارډیشن یا عقلي تاخر او بعضې نورې ناروغۍ. هغه کسان دي چې دوی هغه مهارتونه چې باید په ژوندانه کې ولري یا حافظه یې څه کار وکړي، د کسان دنیا ته راځي. ول په ټوله کې هغه نارمل کسان چې دنیا ته راځي د دوی حافظه تفاوت ولري، حافظه به په دې عنوان باندې تفاوت ولري چې د دوی هغه په کومه پروسه د حافظې چې دا چې اول اطلاعات و معلومات څنګه راټول کړي، څنګه هغې ته توجه وکړي، څنګه په هغې ته تمرکز وکړي، څنګه هغه درک کړي، څنګه دا تحلیل کړي، په دغه کې ستونزه وي، نه په ساختمان د دماغ د افرادو کې. زه د دغه کلمې سره کاملا تاسې دغه جملې سره چې په نوره دنیا کې تنبل او کتګوري شوي ماشومان یا لایق ماشومان، ممتاز ماشومان موجود نه لري. په افغانستان کې دا شی بدبختانه وجود لري چې زه هم نیز یو ډاکټر د روان د اعصاب د دې کلمې سره مخالف یم، ځکه چې ټول کسان یوه حوزه د مهارتوی حتما فعاله ده او پیاوړې ده، نو هغه حوزه د مهارتوی باید وپیژندل شي او هغه تقویه شي. مثلا یو ماشوم دی د الجبر سره یا د فزیک سره علاقه لري، ډیره علاقه مند لري، یعنی هغه لوبي یا هغه مهارتونه چې د لوبي شکل ولري، یعنی تحلیلي هغه حافظوي شکل ونه لري، پیغې کې پیاوړي دي. بعضې کسان مثلا په تاریخ جغرافیه کې څنګه چې ما مخکې وویل چې مهارتونه، مثلا الجبر خپله یو مهارت یو علم نه دی، نو هغه کسان کېدای شي په ګیمو کې، په فزیک کې، په الجبر کې په دې کې ډېر مهارتونه ولري، نو هغه باید تقویه شي. او څنګه کې یو بل هم صنفه دی کېدای شي په فزیک او الجبر کې ستونزه ولري، ولې په دیني علومو کې مثلا په الجبر او په کیمیا کې، مثلا په تاریخ او جغرافیه کې بیا ښه استعداد ولري، نو مهارت دې هغه نه لوړ دی، دا هغه باید د منځه ولاړ شي. شاګردانو دپاره باید اغه کوم حوزه کې چې دوی مهارت زیات دي، د دې پیاوړتیا زیات ده، هغه او پیژندل شي او هغه تعقیب شي تر څو چې یو پیاوړی کس یو مجرب کس ته نه جوړ شي. ولې دې نظر چې څنګه د حافظه فرق کوي د کسانو نه، بیا خپل مخکې خبره تر ازم چې یوازې څنګه په دې پروسه کې ده چې دا پروسه مهارت مو کسانو ته وښیو چې دا حافظه څنګه پیاوړی کیږي، څنګه یو شی مو حافظې ته ښه سپارلی شو چې دا ټول افراد سره یو سال ده.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سیر ازی لکه په دې هم تم سوچې دغه د الزایمر یا د هیرې کومه ناروغي چې دا په افغانستان کې د دې د درملنې لارې چارې څنګه دي، او په دې هم خبرې وکړي چې درملنې څومره وخت نیسي. دا محل تاسو په دې ارسه کې عملا کار کوي، حتما ناروغان هم لري. په افغانستان کې د درملنې امکانات ډاکټر صاحب څنګه دي؟
د الزایمر لپاره بدبختانه په ټوله دنیا کې قابل قبول تداوی چې قناعت بخش وي کاملا وجود نه لري. یعنی ما مخکې په تعریف د الزایمر کې چې الزایمر یو نه راګرځېدونکو تخریبي عصبی ناروغی ده چې قابل برگشت نده، ولی موږ فقط دومره کولای شو په ټوله دنیا کې ډاکټر صاحب دومره کولای شي چې ډېر ناروغۍ په سایر کې په ګړنیتوب کې یو څه سستوالی رامنځته کړي تر څو چې د ناروغۍ په سري شکل باندې پیشرفت ونه کړي، چې هغه په دوای چې په نوره دنیا کې په افغانستان کې مې هغه دواګانو ته لاسرسی شته او په هغه دواګانو باندې د مریضان تداوي کړي.
بله،
ولې د مدیریت په اړه د مریضانو د مدیریت په اړه باندې په افغانستان کې ستونزې شته، ډېرې ستونزې شته چې موږ د دې لپاره یو تو کورنۍ د امکانات نه لري تر څو چې هغه مشخص او ضروري اهتمامات چې د مریضانو د مدیریت لپاره لازم دي هغه نشي مهیا کولای. ولی خوشبختانه بیا یو څه چې په افغانستان کې خیلی هغه دادی چې ټولنیز یو کورنۍ شیرازي دا ډېرې پیاوړې دي، ارتباطات خیلی، مثلا یو څوک هیڅ کله خپل پلار مور یا نیکه و نیا نه پرېږدي چې یوازې وي، یعنی خودګذري لري، د هغوی دپاره هر نوع فداکارۍ ته آماده دي، چې دغه د مدیریت د مریضانو کې بیا ښه رول لوبولی شي.
او ډاکټر صاحب، داسې معلومات یا ډیټا به هم نه وي موجوده چې په افغانستان کې څومره کسان په الزایمر اخته دي، ځکه په افغانستان کې د کله چې د شمیرو خبره کیږي یا هم د ارقامو خبره کیږي نو یو څه ورسته پاتې دی، دغه برخه ته ډیر پام نه کیږي. دا ستاسو شمیرې بنوي چې په افغانستان کې څومره کسان په الزایمر اخته دي، او په افغانستان کې د الزایمر ستونزه د ګاونډیو هیوادونو پرتله په څه وضعیت کې ده؟ دا ستاسو مقایسوي څېړنه څه بنوي شوې تر اوسه؟
بدبختانه موږ په افغانستان کې بدمرغه موږ په افغانستان کې تر اوسه پورې سرشمیرنه نه لرو چې موږ څومره نفوس لرو. د نفوس مو دقیق نه ده، نو د الزایمر په اړه باندې د ارقام موجود هم ولري قبل نه قبول بنه. ولی ما مخکې وویل چې چون په افغانستان کې عمر کچه ټوټه ده، معمولا ځوان قشر زیاد دی په افغانستان کې، نو د دغې خاطر باندې د الزایمر واقعیت نسبت نورې دنیا ته نسبتا کم دی. یو یې دا علت دی، او دوهم علت یې دا دی چې کیدای شي په وخت تشخیص نه شي، او یا ډاکتر سره ثبت راجستر نه شي، په دغې خاطر باندې به ارقام ټیټ وي.
او ډاکټر صاحب، دا سیس معلومات هم شوی چې لجنسیتی په لوا خځې تر ډیره په دغه الزایمر اخته کیږي، او کنه نارینه او خځې دواړه په ځینو مواردو کې کوم تاسو وګورو خځې تر ډیره په افغانستان کې مثلا مصروف ژوند لري، له ماشومان سره د ماشومان روزنه ورلغاړي، د کور پخلای، د خاوند ته مثلا رسیدګي، اولادونو ته رسیدګي، یعنی د کار د فشار لارخه کوي. سید نارینه هم ستړی د باندې د سارا کار کوي، اما د شپې له خوا د اقل استراحت کوي آرام. اما میرمنې کې وګورو، ښځې کې وګورو، خویندې کې وګورو، د ورځې هم لګیاوي، د شپې ماشومان سره لګیاوي، میلمنو سره مصروف وي، ټول ژوند په کار تیریږي. یعنی د استراحت لپاره فکر کوم رخصتي به خلرین، ممکن کله کوم میرمن پلار کړي ځی حالته ممکن استراحت کوي، هغه هم میاس کی او زل یادو میاستو کی او زل. داسې جنسیتی په لوه هم څه تفاوت موجود دی په دغو ناروغانو کې چې خځې ورسره ډېر مخامخ کیږي او کنارینه؟
کوم عمر چې د نوري دنیا کې ریسرچ شوی، تحقیقات شوی دي، خځې نسبت نران ته زیات په دې ناروغۍ باندې مبتلا کیږي. چې دوی یو علت د خځو زیات عمر کړل ګڼي، ولې بدبختانه په افغانستان کې دا موضوع تر اوسه ورباندې کار نه دی شوی چې په دې اړه باندې. ولې کوم فاکتورونه چې موجود دي په افغانستان کې، ریسک فاکتورونه دغې سره د افغانستان زنانه نسبت نارینه او ته ډېرې مخامخ دي، نو په هغې دلیل باندې ویلی شو چې په افغانستان کې کیدای شي دغه فیصدي نوره هم لوړه وي، چې زنانه او سره د ناروغۍ نسبت نارینه سره زیاته وي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب راځي
خبرونه
و خبرونه بحث کرا کرا سره راټول کو، نتیجه گیری ته سره ورسیګو. څه وکړو ډاکټر صاحب چې حافظه مو پیاوړې وساتو؟ اوریدونکو ته چې اوس زموږ تاسو خبري اوریدا خبرونه اوریدلې ده، تر ډیره تمرکز پدې وشو چې الزایمر یو ناروغي ده، مختلف مراحل لري. هغه وروستۍ مرحله تاسو ویلې چې انسان د هټ تر سوي چې ټولنیز ژوند به به برخې کیږي، د کورنۍ د وګو بار به ګرځي، مثلا په ټولنه کې به غته په خسترګ نه کتل کیږي. خدای پاک دې ټول انسانان له داسې حالات ساتي چې ټولنې نه منځوي شي، د کورنۍ کې په خسترګ نه کتل سي، او خدای پاک دې د موږ تاسو د وطن نور ستونزې هم هواري کی. څه وکړو ډاکټر صاحب؟ هغه اوریدونکو چې اوس موږ تاسو غوونه اوري، یا د خبرونه مثلا د شپې چې تکراریږي اوري، یا سبا چې تکراریږي اوري، چې حافظه مو سمه وساتو، کنټرول وساتو، او دغه الزایمر باندې اخته نشو.
موږ اول باید خپل غذایي رژیم تر ډیره متوجه اوسو، چې په دې غذایي رژیم کې ګرځې تر اوسه پورې کوم اکثر خبره چې ما وکړه به الزایمر په اړه باندې معمولا مطلق نه دي، تر اوسه پورې تثبیت شوی نه دي بدبختانه په دنیا کې هم. ولی اگر چه اهتمامات چه باید ورته ونیش، مثلا مصرف دی اومگا 3 پر غذایی رژیم که مثلا ماهی که اومگا 3 موجود دی، مثلا دی غذاگر نه استفاده و کلی سمیجات نه استفاده زیاده دی، مثل کلی شایان و ندیر جلویدی و خصوصا چپ سوده موضوعات رو نجلویدی و اگر لایف ستایل یا ست دی جون دانم لکت تغییر کو پرخوری نه جلویدی و کو اواندارنگا چاخ پاتې نشو، چاغوالی د منځه نیسو، سګرټ او نورو دخانیاتو د استفادې نه ډډه وکړو. او په خپل ژوندانه کې، په روزمره ژوند کې، موږ ورزش ته حتمي ځای ورکړو، تفریح ته حتمي ځای ورکړو، چې تر څو پورې موږ په دې ناروغۍ مبتلا نشو. بل مو ټولنیز فعالیتونه باید مثمر او مستمر وګرځو تر څو چې روابط ولرو، د خپلو کورنیو سره، د ملګرو سره، د فنکشنو سره مطالعې ته وخت ورکړو، کتابخانې ولرو، په ټولنیزو مراسمو کې ګډون ولرو. دغه موضوعات دي چې موږ د ریسک فاکتورو څخه ژغورلی شي.
بله ډاکټر صاحب، دغه ریسک فاکتورو کې لږ ذره تمکیږو او فکر کوم دا بحث به هم جالب وي چې نن سبا ټکنالوژي پرمختګ کړی سره لدې چې د انسان د ژوند ډېرې چارې اسانه کړې دي، اما ستونزې هم زیږولې. کله چې ټولنیز ژوند ته راګرځو، تاسو مخکې ډېر ښه شي ته اشاره وکړه چې انسان باید کوشش وکړي چې د کورنۍ له غړو سره، له خپلوانو سره، له کلیوالو سره هماغه په عامه اصطلاح باندې بنډارونه هم وکړي، تفریح هم وکړي، تر څو خپل حافظه پیاوړې وساتي. سره لدې چې کار کول یا مطالعه کول به یو مسؤلیت وي، اما تفریح کول یا بنډار کول یا ناست له خپلوانو سره دا هم ډیره مهمه ده. همانن سبا تاسو ګورئ چې ټکنالوژي پرمختګ کړی دی، هر کورنۍ کې مثلا همدغه زیرک ټلیفونونه دي، پلارم په ټلیفون کې لاس وي، مورم لاس وي، اولادونم لاس وي، میلمه هم که چیرته دي په خپل ټلیفون کې لګیا وي، واتس اپ چک، فیسبوک چک، انستګرام چک. نو دغه ټولنیز بندارونه هم د ټکنالوژي یو څه متاثر کړي دي. فکر نه کوي چې دغه ټکنالوژي هم په ریسک فاکتورو کې راځي او که چیرته هغه کم سي، استفاده کم سي یا محدود سي، دا به ګټور کار وي؟
بله، نه یو خو د ټولنیزو رسنیو کې چې د کوم فیسبوک او انټرنیټ او د موضوعات دي، په دې کې معمولا ډېر ځوانان او ډېر کسان په دې کې مصروف وي، ټولنیز روابط له منځه تللي، یو همدارنګه د مطالعې دپاره وخت کم لري. او همدغه باعث دې شوی چې یو څه چې ما مخکې د یاده وتلي وي، تاسو د سوال سره راپیاد شول، خوب دی د اکثرو خلکو خوب دغ موضوعاتو نامنظم کړی دی. ولی په افغانستان کې دا موضوع نسبتا ډیره ده، چون د شپې انټرنیټ معمولا نسبتا قوي وي او همدارنګه مصرف یې نسبتا کم دی. د ورځې نه پیغې خاطر باندې خلک تیز د شپې دینم استفاده کوي، همدغه خوب نامنظمه کوي چې د خوب نامنظموالی هم د یو عمده او اساسي ریسک فاکتور دی، الزایمر او د عقلي زوال دپاره موږ شمېرلی شو. نو که چېرته دې نه په مؤثره شکل باندې استفاده وشي او تر هغې وخته پورې دومره استفاده ترې نه وشي چې دی په ټولنیزو اموراتو کې ستونزه رامنځته نه کړي، ښه به وي. ولې که چېرته دا استفاده زیاته وي او د دې ټولنیزو امورات تر تاثیر لاندې راولي، نو په هغې وخت کې دا حتما د یو ریسک فاکتور په شکل باندې یادولی شو.
او ډاکټر صاحب، ماشومانو لپاره هغه کورنۍ چې ماشومان لري، موږ تاسو ګورو چې اکثره کورنۍ د دې لپاره چې هغه خپل ماشوم مصروف وساتي، بس یا ټلویزیون کې ورته مثلا یوټیوب فعال کوي یا مثلا په موبایل ټلیفون ورته پلاس کې ورکی، په مغه باندې مصروف ساتي، د دې لپاره چې هغه مور او پلار خپل کار ته خلاصي، خپل چارو ته ورسیږي، نو ماشومان په دې سره مصروف ساتي. داسې سیړنې هم سوي چې کچیرته په سلر وسو ساتونو کې له درې کې څلور ساتونو نه زیات د ټکنالوژي سره، له زیراکو ټلیفونونو سره، له ټلویزیون سره، انسان خصوصا ماشوم چې مثلا سن لا تل سره کته وي یا هم له پنځو کلونو پورته وي، له ټکنالوژي سره ډېر تماس ساتي، سترګې هم کمزوري کوي، په حافظه او د ژوند په نورو چارو هم اغیز کوي. د عصبي ناروغیو په برخه کې هم داسې څه نوي چې مطالعات سوي دي چې ټکنالوژي مثلا له اعصابو سره یا مثلا د حافظې له پیاوړتیا سره، خصوصا د زیرک ټلیفون استفاده یا د شپې لخوا چې تاسو د انټرنیټ کارونه وښودله، دا هم په ریسک فاکتورونو کې راځي. داسې مطالعات سوي په دې برخه کې چې څومره ساعت ښه وي چې سړی استفاده وکړي له ټلیفون نه په څلور ویشت ساعتونو کې، خصوصا ماشومان یا د ښوونځیو زده کوونکي.
د دې په اړه باندې تاسو مخکنی سوال ته ځم چې تاسو د لوحو لوستل او دا موضوعات یو ریسک فاکتور دی یا یو لامل د الزایمر دی که نه، ما تاسو هم مطالعه کړې وه چې دا یو مناسب یو فاکتور ګڼل کېږي. نو دا په یو ویډیو کتل په تلویزیون کې یا په موبایل کې یا په انټرنیټ په طریقه یا د ټولنې د ټکنالوژۍ د صفحاتو نه د استفادې په نتیجه کې یو ماشوم فکر وکړي په یوه ثانیه کې اضافه تر د 2000 تصویرونو نه ګوري، اضافه تر د 2000 تصویرونو. یعنی د دې صدمه نسبت هغه ته 2000 چنده اضافه تر ده. یو ثانیه کې چې دومره دماغ تنبیکی نیورونونه تنبیکی ده واضح ده چې دا یو منعز ریسک فاکتور عمل کوي. بر علاوه د دې نه چې د الزایمر په ناروغۍ کې یا په نورو د حافظې په ستونزو کې منعز یو عمده فاکتور عمل کوي. خپله د تلیفون سره یا د انټرنیټ سره یا د کمپیوټر سره د احتیاط ستونزه ډېره مهمه ده چې دا ستونزه د نورو رواني اختلالات ور سره رامنځته کولی شي، دا ټول رامنځته کولی شي. دا چې یو کس توره استفاده
وکړي ډاکټر صاحب، فکر کوم له تاسو سره اړیکه سمه نه ده، ستاسو غږ سم نه راځي. اوس مو غږ صحیح سو ډاکټر صاحب؟ مهرباني ادامه ورکړئ. ډاکټر صاحب ښه، فکر کوم ډاکټر صاحب سره اړیکه پرې شوله. زموږ همکار به هڅه وکړي چې بیرته ورسره اړیکه ونیسي او د پای خبرې واورو. اوریدونکو، د الزایمر یا هم د حافظې د کمزوري یا هم د هیرې او یا هم لیاده وتلو موضوع باندې مو خبرې کولې. ډاکټر صاحب چې پر رواني او عصبي ناروغیو کې تخصص لري ویل چې دا ناروغي په افغانستان کې هم شته. لمرني پړاوونه او د غرض منځني او ورستني پړاوونه لري چې هغه ورستای پړاو چې انسان نه یوازې دا چې د حافظې له زوال سره مخامخ کیږي، د انسان په کردار او چلن کې هم بدلون راځي چې دا تر ټولو هغه جدي بڼه ده، ویل چې درملنه هم په اسانه نه کیږي. نو ډاکټر صاحب ډیره مننه، باس هم ورو سره پای ته رسو. دا د بیا مو اړیکه سره ټینګه شوه. فقط غواړم پای کې ستاسو ځینې سپارښتنې کچیرته درنه پاتې وي د باس په جریان کې، او هغه اوریدونکو ته چې وز موږ تاسو غا غوري د پای سپارښتنې وکي، بیا بس باس هم سره پای ته ورسو.
کسان کوشش وکړي اول که په کورنۍ کې داسې کسان وي چې د حافظې ستونزه ولري، هغه په وخت شناسایي کړي، او د کسان عمر معمولا د 30 کلونه یا د زیات وي، او که چېرته د 60 کلونه عمر زیات وي او د حافظې ستونزه لري، باید په اسره د وخت باندې د روانو د اعصابو ډاکټر سره مشوره وکړي، او د خپل روغتیا په اړه باندې کوشش وکړي خوب یې منظم وي، د دوی غذایی رژیم منظم وي، ورزش ته په خپل ژوندانه کې حتمی ځای ورکړي، او مطالعه د ځان لپاره د مسؤلیت په څنګ کې یو تفاهم وګڼي تر څو چې دوی حافظه پیاوړې وي، او همدارنګه دوی کوشش وکړي د دخانیاتو د استفادې څخه جلوګیري وکړي. دا من هیڅ یو ورور دی دوی، او من هیڅ یو دوی دی یو ډاکټر پیسې زموږ سپارښتنه غوښتنه او هیله دي دوی نه هم دا مننه
کور مو ودان. ډیره مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو تاسو نه هم مننه. د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم دلته پای ته رسیدي. یو ځل بیا ل خپل میلمه د عصبي او ناروغیو له متخصص ډاکټر فرید احمد انوري نه ډیره مننه. اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو نیوله، او په خپل پښتون او نظرونو مو د خبرونه لا خوله کړه. په راتلونکي ساعت کې هم دا بحث د الزایمر په اړه باندې په دریجه باندې وړاندې کیږي. کوربه زما همکار سلطان محمد سرور دی.